دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پاموکړی د سات خبرونه ده په کابل کې د بارانو چارو وزارت د دروازې مخته ځانمرګ برید د پراخو خبرونو سره مخ شوی او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په دغه واد کې د نامنې په زیاتېدو اندېښنه شو لري ده د برید د چهارشنبه پر شاوخوا څلور بجې د جنوري پای ولسم وسو چې لږ تر لږه پکې 15 تنه وژل شوی او له څلوېښتو زیات نور تبن شوی دي بلې خوا رویټرز خبري اژانس د زینو طالب سرچینو لکوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نور ټپي کېدل تایید کړی د یو نما دغه څرګندونو وړاندې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن ډوجریک هم دا برید خندلی وو او په افغانستان کې د نامنیو په پراخېدو یې اندېښنه ښودلې وه په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجي افیر کیرن ډاکر هم د خپل ټویټر په پاڼه د دې برید د غندنې پر مهال دا یو وحشانه برید یاد کړی دی همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویچ هم د خپل ټویټر په پاڼه دا برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده همداشان روسیې ایران پاکستان او ځینې نورو هیوادونو هم په کابل کې د بارانو چارو وزارت مخته د خبرت غندلی دي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپورټ کې چې پروند په شنبه پورز خبر کړي وایي چې اوکرين څخه نیولې تر افغانستان پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تیر کال د بشری حقوقو لپاره له بحرانونو ډک کال وو د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایی رئیس ترینا حسن وایي کڅه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب سوي خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړی دي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې ویلي د طالبانو چارواکو له دې ژمنې سره سره چې ویلي وو د منځنۍ او اوالي شونځي دروازې به د انجونو پر مخ بیرته پرانیزي د دسمبر په میاشت کې انجونې له پونتونونو څخه هم منع کړي او د دې ډلې امنیتي ځواکونو د شوزو مظاهره وځپلې او یو شمېر مظاهره کوونکي زندانی کړي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپورټ کې پر اوکرين د روسیې لایرغل ورسته په دغه یواد کې د ترسرسو جنایاتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د تحقیقات په ګډون د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره ترسرسي اقدامات د ستاینې وړ بللي په راپور کې ویل شوی دی چې په میانمار کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې زیاتې شوې دي او رژیم د هغو خلکو پر ضد پوځي اقدامات کوي چې د پوځي کودتا مخالفت کوي په راپور کې ویل شوی چې د اقلیم بدلون د نړۍ په کچه د انسانانو په اساسي حقوقو زیاتېدونکو اغیز لري راپور زیاتوي چې د نړۍ حکومتونو ته پکار ده چې د سونګ د فوسلي موادو په کارولو سره غور وکړي د اوکرين ولسمشر د روسیې د پوز هغه ادا ویرت کړي چې ګواکې سولیدار شارې نیولې دي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د اوکرين ځواکونو د دغه یواد په ختیځ کې د باخموت او سولیدار دفاع کوي او خپل ځواکونو ته به هر ډول وسلې او مهمات ورکړي چې د روسیې د بریدون په مقابل کې وجنګیږي کیف لدې مخکې ویلی وو چې ځواکونه په ختیځ کې سنتي شارګوټو د برتنې ورته لپاره جنګیږي روسي ځواکونو د دیونې په پیل کې ادا کړی و چې د غسیمې نیولې دي د اوکرين دفاع وزیر ګانا مالیار لدې مخکې وویل چې د سولیدار جنگ ډیر سخت او لوی دی د روسي د اجرسو عسکرو ډلې ویګنر د چهارشنبه پر ورځ دا وکړه چې د غوي ځواکونو سولیدار نیولې دي او د روسي دفاع وزیر وویل جنگ روان دی خو اوکرين بیا مکمل کنټرول رد کړی دی د اوکرين پوز ویلی چې روسي پوځیانو ته د ډونسک په سیمه کې په جګړه کې درنه مرګ ژوبلا وشته ده په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي روسي ځواکونو اوکرين کې یو څه پرمختګ کړی خو په خبره چارواکي نه باید په بیړه دا پرمختګونه بریا اعلان کړي د فلسطین روغتیا وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې اسرائیلي ځواکونو په دوو جلا پیښو کې په غربي تړنګ کې درې فلسطینیان وژل دي د اسرائیلو پوز به ویلي چې مشکوک کسانو په هغوی ډبرې وورولې او بیا وتښتل او دوی بیا ډزې پرې کړې په دغه سیمه کې لاغورسته د پوځي عملیاتو ویری زیاتې سیوی چې د دسمبر په اخره کې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ شیارخي حکومت واک بیا ترلاسه کړی د فلسطین روغتیا وزارت وویل چې 15 کلن حبیب کامل او 13 کلن عبدالحادي نازل د غربي تړنګ په شمال کې د جنین ښار ته نږدې د کابلتیا په شارګوټي کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی د اسرائیلو پوځ به ویلي چې د کابلتیا په شار کې د مشکوک کسانو د نیولو عملیات پر مهال دغه کسان وتښتدل او ځواکونه ډزې پرې کړې یو مشکوک تن نیولی او د ډزو پر مهال درې تنه نور لګیدلی دي. د ورځې په پیل کې د فلسطین روغتیا وزارت وویل چې رملا ته نږدې د کلندیا کیمپ ته نږدې یو ویشت کلن کس سمیر امونی حرابی اصلان هم د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د پنجشنبه پر ورځ وویل چې د ماسکو په منځګړیتوب د ترکیه سره د سوو خبرو اترو هدف باید دا وي چې انکاره باید د سوریه کومې برخې چې نیولي دي د هغو قبضه ختمه کړي. د جمهور رئیس دفتر دغه تبصره په داسې حال کې کړي چې د سوریه او ترکیه وزیرانو په تېرې یوې لسیزې کې د لومړي ځل لپاره ملاقات کړی. په سوریه کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې کورنی جنګ روان دی. انکره له هغه وروسته د دمشق لوی دښمن وګڼل شو چې 12 کاله له مخې یې د هغو یاغیانو ملاتړ پیل کړ چې غواړي د اسد حکومت ړنګ کړي. خو تېر کال د دسمبر په اخره کې د ترکیې او د سوریې دفاع وزیرانو په ماسکو کې ملاقات وکړ. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. در نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا رپورت واوري چې په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخې ته ځانمرګ برید د پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت دفتر یوناما په دغه هیواد کې د ناامنۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر افغان ډیپلوماتان وایي دا ورته د بهرنیو چارو وزارت په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ده. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. نورحال پر پوتکی باوري.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت پر کارکونکو برید په ملي او نړیواله کچه غندل شوې ده.
وای یو څو نفر پر سړک باندې د سوشيات نه لپات وله او پر سړک باندې د برس وې په داسې حال کې چې زما سره د اولسو تنو لستې چې پر نفر نور برکې زموږ په حساب یو شنه پر چې دا سوي او شپږ دېش نه پر نور دې شه دې زخمیان دي چې امکان لري چې دا تعداد د شیدان نورم لور بلرس د نکیش اسوسی او مولا بیرلرو نو د دوولش کال رئیس په افغانستان کې هر وخت د اصحاب لیکر نظم وزارت داخله نظم استخبارات هیڅ څوک په دې پس نه ګرځي دا ولې کېږي دا ولې د موږ ځوانان ګولې مري د خلک څوک تیش دا د ګناز ځوانان وژني فقط دا غدا مولانو دغه مو شروع کړی دی چې دوه ورته کوچ خدای جن فردوس ورکړي او خدای او بخښي خدای صبر جمیل ورکړي موج وارو چې دغه علت معلوم سره سوفت
یو نماده د غبرید د غندنې ترڅنګ د پیښې د قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي خودلې او په افغانستان کې د ناامنۍ پر پراخېدو اندېښنه خودلې ده. یو نماوي تاریخپال په افغانستان کې د تلپاتې سولې دروسلو په برخه کې د هیڅ کوم حل لار نشي کېدلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریک هم د برید غندلې او په افغانستان کې د ناامنۍ پراخېدلې د اندېښنې وړ بللې دي.
یقینا دا د پراخېدونکې ناامنۍ یوه بله بېلګه ده چې موږ ته د لېرې اندېښنې وړ ده. پرته له شکه د دغه شان تاوتریخوالي او ناامنۍ دوام په هېڅ صورت کې افغانستان ته هېڅ ډول سوله نشي راوستلی.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج زافری کرنډیکر هم د خپل ټویټر په پاڼه د دې برید د غندنې پر مهال دا یو وحشیانه برید یاد کړی دی. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازی توماس ویست هم د خپل ټویټر په پاڼه د برید غندلې او د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج زافر هم د برید غندلې او ویلي دي چې برېټانیا دا ډول بې معنا او د توپیر پرته تاوتریخوالي د اقداماتو مخالفه ده. همداشان روسیه، ایران، پاکستان او ځینې نور هیوادونه هم د برید غندلې دي. ویل کېږي برید هغه مهال شوی چې چینایي ډیپلوماتان له طالب چارواکو سره د بهرنیو چارو په وزارت کې په خبرو بوختو. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې د دوی هیڅ کوم وګړي ته زیان نه دی رسیدلی.
چین د تاوتریخوالي او هر ډول ترهګریز عمل سره جدي مخالف دی. موږ دا برید په کلکه غندو او قربانیانو، ټپیانو او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او خواخوږي وړاندې کوو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په یو پیغام کې د پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلی او د برید د بشریت په وړاندې جنایت او د انساني او اسلامي ارزښتونو په خلاف عمل بلل دي. د ملي پخلاین د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالعبدالله د غبرید غندلې او ویلي دي چې دا ډول غیر انساني جنایتونه د هر ډول بشري او دینی اصولو او معیارونو خلاف دي. که څه هم طالبانو په دې برید کې د وژل شوو شمېر 15 تنه ښودلی خو د بهرنی چار وزارت یو مامور د نوم د خودلو پرته امریکا غته ویل چې په دې برید کې شل تنه چې اکثره دغه وزارت کارکونکي وژل شوي دي. داعش ډلې د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په پېښور کې د اسلام، کلتور او انسانیت له نظره بیلابیل شننکو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او میرمنو د کار د محدودولو پریکړه ته غبرګونونه شوډلې دي. دوی وایي چې د طالبانو دا ډول پریکړه نه دینی او نه هم کلتوري بنسټ لري. شننکو دغه راز زیاتوي چې طالبانو په دې ډول پریکړه سره دا ثابته کړې چې دوی نه دي بدل سوي او د تیر حکومت په څیر لا هم افراطیان دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په پېښور کې شنن کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو زندول پکلکه غندلی او د طالبانو دغه پریکړه یې د اسلامي شریعت او پښتني کلتور خلاف عمل بللې دي. په پېښور کې د شیخ زید اسلامي مرکز د سړنو او کانفرنسونو مشر عبدالرحمن خلیل وای په اسلام کې داسې کوم شرط نشته چې د چوالو لپاره تعلیم منع کړي. هغه وای دا ډول پریکړه له افراطیت پرته بل څه نه دي او په اسلام کې د افراطیت لپاره هیڅ ځای نشته.
علم فریضه علی کل مسلم سره مسلمتین لګولې دي چې د خځې لپاره تعلیم دومره ضروری دي څومره چې سړی لپاره وي. تاسو مونږ ته یو تعلیمي افته خزر راکړئ نو مونږ تاسو ته تعلیمي افته نسلونه درکو. نو دا ټول خبرې اسلام کړی دي. بدبختانه مونږ په دوه ایکستریم کې یو. یو هغه خلک چې هغه جینې بالکل کلو یو شو پیس په تور باندې دنیا ترا برسیره کول غواړي. یو دا ایکستریم دی چې هغه جینه بالکل پکیټ کې ساتل غواړي. دواړه ایکستریم دی، ایکستریم شریعت ته ایکستریم دغه مخالفت کوي. نو پکار دی تعلیم خو په یو خاص میدان کې.
د عوامي ملي ګوند ایالتي کلتوري مسؤل خادم حسین د طالبانو دا پریکړه د پښتني کلتور خلاف ګڼي او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو ښځو د تعلیم او کار اهمیت د پاملرنې وړ ګڼي.
کلتور صرف د سړو د پاره نه، کلتور د ښځو د پاره هم وي. تاسو په تاریخ کې کو ګورئ نو د بایزید انصاری نه کده پښتنو د تاریخ د قام د تاریخ خبر راوالی نو دومره لوی مبارز د اغي انګین دی په یو لوی مبارزه کې برخه اخستی و. ته خوشحال خټک د لونو دیوانونه چاپ شوی نه تخلیقی جون کې برخه اخستی و. تاسو کده باچا خان بابا د لونو او داغه د انګین دو داغه د کور د ټولو زنانو مثال والی تاسو ته به د پښتنو د خزو د رول، د سیاسي رول، د ټولنیز رول بلوشي. د کلتور په بانا یا د کلتور په پلما د جنکو سکولونه بندول، جنکای او خزی د کارنا او د نو ټولنیز جون نامنی کول دا ډیر به کلتوره کار دی.
همداراز د ژورنالیزم د څنګ یو استاد وای ټول هغه هیوادونه چې فکر یې کاو تازه طالبان بدل شوی وز د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې د بندیز له عمله ډیر اندېښمن دي.
زما خپل خیال دا چې دا د نړۍ د نورو ملکونو لپاره هم ډیر د تشویش خبره ده چې کوم دا ګرانټي ورکړي چې طالبان به دیزل د رومبه خپل دور غونډه کې وخت په نتیری او طالبان به لږ ډیر پروګرسیو وي او طالبان به چې کوم وي د خزو د لپاره به د خژوند یو لار ورهي. نو زما خپل خیال لري چې دا د غو د لپاره ډیر زیات د تشویش خبره ده.
څه د پاسه دوه اونۍ تیر شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او خزو پر لوړو زده کړو او کار بندیز اعلان کړي. په ورته وخت کې د ګڼو هیوادونو لخوا د دغې پریکړې پر وړاندې توند خبرګونونه هم راپارېدلي چې ورستر بلې پیوړی کیږي او ورکل کیږي چې د طالبانو لپاره به ننګون کې پایلې ولري. خو طالبانو تر وسه خپلې پریکړې نه دی اخیستې. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی رپورت کې د پنځشنبه په ورځ چې خبر کړی وو وایي چې له اوکراین څخه نیولې تر افغانستان پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تیر کال د بشری حقوقو له بحرانونو څخه ډک کال وو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په وروستي کلنی رپورت کې په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په ملیونونو افغانانو د لوږې خطر سره مخامخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقوقو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي.
موږ باید په افغانستان کې له میرمنو او نجونو سره په بشپړه همغږي اقدام وکړو او موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا ډول چلند په راتلونکي کې ونه منل شي.
موږ د عدالت او د جنگي جنایتونو د شواهدو د راټولولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو د جوړولو په ګډون د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د چټک خبرګون شاهدان وو.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دغه هیواد کې ترسره شوي جنایتونو په حقله د جرمونو د نړیوالې محکمې له مخې د تحقیقاتو په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره ترسره شوي اقدامات د ستاینې وړ دي. د بوچا او ایزیوم په شان ښارونو کې د اشغالګرو روسي ځواکونو لخوا پر ولسی خلکو د جنسي تیریو، شکنجو او وژلو پراخ شواهد موجود دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 200 ملکي خلکو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان همدارنګه د چین په شینجیانګ سیمه کې د شاوخوا 1 میلیون مسلمانانو د نیونې، شکنجې او جبري کار په ګډون په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د روانو سرغړونو یادونه کړې ده. بیجینګ دغه تورونه ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د حجاب د نه مراعاتولو له امله د پولیسو په توقيف کې د ایراني پیغلې محسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد مظاهرو کې د شاوخوا څلورو مظاهره کوونکو وژل کېدل باید پراخ نړیوال خبرګون راوپاروي.
موږ باید له مظاهره کوونکو سره د خواخوږۍ له ښودلو ورآخوا اقدام وکړو او د نړۍ د ټولو هیوادونو حکومتونو ته پکار ده چې ایراني چارواکي مسؤل وګڼي.
په رپورت کې ویل شوی چې په برما کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې زیاتې شوې دي او رژیم د هغو خلکو پر ضد پوځي اقدامات کوي چې د پوځي کودتا مخالفت کوي. د ایتوپیا د تیګری په سیمه کې د افریقایي اتحاد د هڅو په پایله کې د جنگ د دوه خواوو ترمنځ ماتیدونکی اوربند رامنځته شوی.
د اوربند د دوام لپاره په کار ده چې د هغو لویو جنایتونو پلټنه وشي چې د تیګری په سیمه کې ترسره شوي دي.
رپورت کې ویل شوی چې د اقلیم بدلون د نړۍ په کچه د انسانانو په اساسي حقوقو زیاتېدونکي اغیز لري. رپورت زیاتوي د نړۍ حکومتونو ته پکار ده چې د سوانګ د فوسیلي موادو په کارولو لسره غور وکړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لانډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د چین او همدارنګه د شمالي کوریا او روسیې ګواښنه متحده ایالات او جاپان هڅوي چې په ډیپلوماتیک او نظامی توګه په بیساري ډول سره یو ځای سي. دا هغه موافقه ده چې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو جګپوړو ډیپلوماټانو او دفاعي چارواکو لخوا په ډاګه سوه. نور جزئیات په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال هیستو هینمن په راپور کې باوري.
د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې دوی د جاپان د دې پریکړې هرکلی کوي چې دفاعي لګښتونه دوه چند کړي او د برید ضد وړتیا ترلاسه کړي. په عین حال کې دواړه هیوادونه به د دې اونۍ په اخره کې سیمه ییزو ګواښونو ته د جواب لپاره اتحاد اثری کوي. د چهارشنبه په ورځ د بهرنو چارو په وزارت کې د جاپان او امریکا د دفاع او بهرنو چارو وزیرانو خبریالانو ته وینا وکړه. دوی وویل چې چین یو بے ساری ستراتیژیکی چیلنج دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نه چې کله وپوښتل شول چې آیا په تایوان د چین برید امکان لري، نو هغه وویل چې په دې وروستو کې د تایوان تنګې او شاوخوا کې د چین چلند ډیر پاروونکی و.
موږ په تنګیو کې د هوایی او نورو فعالیتونو زیاتوالی لیدلی دی. موږ د تایوان په شاوخوا کې د کشتیو فعالیتونو کې زیاتوالی لیدلی او بیا موږ باور لرو چې دوی هڅه کوي یو نوی نورم رامنځته کړي. خو آیا دا په دې معنی ده چې برید کېدونکی دی؟ زه په دې شک لرم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جاپان لومړی وزیر فومیو کشیدا به د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم د دې خبرونه مرکه. په پاکستان کې د مهاجرو په ستونزو په خاص ډول د افغان شوو او ماشومانو په هغو ستونزو چې دوی په پاکستان کې بندیان وه او د رپورټونو له مخې څو ورځې مخکې ځینې بندیان خلاص ول بیرته افغانستان ته ولاړل، او دا چې دا بندیان د وخت څخه مخکې خلاص ول او کم خپل ټاکلي وخت، په دې باره کې به د عبدالحمید جلیلی چې په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو په خوانی آتشه ده
ډېره مننه شکریا او ډېره ښه پوښتنه مو هم وکړه ده. ځینې زمونږ اورېدونکي او زمونږ هېوادوال چې دي دغه پروسیجر باندې پوهېدلي چې دا په څه شکل باندې دا نیول کېږي او دا د هغې بیا د هغې نه وروسته دا پروسس د دغې موضوع په څه شکل باندې تاسو معلومه ده تر یوه اندازې پورې چې پاکستان کې عدلیه تقریبا د نورو په نسبت سره یو سازادي هم لري. په دې اساس کوم مهاجر چې د افغانستان ناراضي او هغه هیڅ قسمه قانوني اسناد ونه لري، هغه که د پاکستان په هر صوبه کې ونیول شي لومړی هغه په تڼۍ ته ځي او په تڼۍ کې په هغې مانی 14 فرانیت چې یعنی 14 فرانیت چې دی ورته وایي په هغې پرچې په اساس مانی د هغې مادې په اساس مانی دی زندان ته لیږل کېږي. بیا دغه زندان ته چې لیږل کېږي هلته د قانون په اساس د قانون په اساس مانی جج یا قاضي هغه ته یو څه جرمانه ور مانی ږدي او یو څه وخت هغه په جیل کې ساتي او بعد هغه نه د همدغې پروسیجر په اساس مانی دی ډیپورت کیږي. دغه مهاجرین چې اکثریت یې د کراچۍ او حیدرآباد په زندان کې وو چې په مختلفو وختو کې نیول شوي وو، په همدغه شی په مختلفو وختونو کې چې خپله سزا وخت خلاص شي هغې نه وروسته بیا دا ډیپورت کیږي. یو تعداد خلکو په دې ارتباط مانی دعوی هم دا وکړلی چې من د مختلف لارو نه یا ډیپلوماټیک لارو نه کوشش کړی دی چې د انفلاسټری یقینا شاید یغې کوشش کړی وي، خو د قانوني تقاضا په اساس چې کوم قانون دی چې هغه پاکستان کې هیڅوک هم نشي ماتولی، هغه دا دی چې دی باندې یو ځل جج فیصله وکړه چې دی به دوه میاشتې تقریبا هلته اوسېږي، د هغه په ما دوه میاشتې به تېروي، د هغې نه وروسته به بیا دی ډیپورت کیږي.
دا بندیان څه ډول بندیان دي؟ یعنی دوی قانوني اسناد نه درلوده او کده لارې د سره؟
اکثریت زمونږ د خبرو در مدار باندې باندې وی چې اکثریت دغه بندیانو کې هغه څوک دي چې د 2020 د اګست د میاشتې نه وروسته، یا په دې معنی چې د افغانستان کې د امارت د حاکمیت نه وروسته په مختلفو لارو باندې د پاکستان ته راغلي دي، په قاچاقي لارو باندې پاکستان ته راغلي دي او دوی سره اسناد موجود نه دي، یا دغه شی دي چې هغه پاسپورټونو ویزو باندې راغلي دي، د ویزو وخت ختم شوی دی، چې وخت ختم شوی او دلته نیول شوی دی. په ځانګړي ډول باندې به د صبح تعامل هم فرق کوي، شاید دا تعامل په خبر پښتونخوا کې پاغه منوالو پاغه اندازه نه وي، همدارنګه په داخلو پنجاب کې د مهاجرینو اندازه هم نه ده، دا به نه وي. خو دغه وروستنۍ کوم دغه چې دی ځانګړي ډول باندې د سند په ایالت کې او یو تعداد د بلوچستان په ایالت کې مهاجرینو سره هغه څه شوي دي چې هغې نیول شوي هم دي، هغې بندن شوي هم دي، هغې په وهل شوي هم دي، هغې نه پیسې مغستل شوي، هغې په تکلیف کې دي. نو بنا اسناد دا هغه بندیان دي چې هېڅ ډول قانوني اسناد نه لري، مختلفو لارو باندې پاکستان ته راغلي دي او دلته تقریبا میاشتې میاشت په دوران کې هلته نیول کېږي.
قدرمنو اورېدونکو، د پولیو وایرس په چټلو اوبو کې پای او وده کوي او له همدې ځایه د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کېږي. په دې باره کې د ابوبکر علیزی رپورټ واوري.
په دې وروستیو کې په ختیځ کې د پولیو په وړاندې له دې عمله اندېښنې زیاتې شوې چې په ګڼو سیمو کې مثبت ساحوي سیمپلونه ثبت شوي او په کونړ کې سږ کال یوه مثبته پیښه هم وه. خو لا هم په یاد ځون کې زیات شمېر خلک د پولیو په تړاو هغه ډول جدي نه دي لکه څومره چې یاد ناروغي باید جدي ونیول شي او په وړاندې له هغه ټولو لارو چارو کار واخیستل شي چې دغه ناروغي محوه کوي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د بیړنیو پیښو د محوه کولو مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې په دې تړاو وایي.
د اوبو خلاص سیستم د پولیو د ناروغۍ د انتقال سبب کېدای شي، خلاص اوبه چې چیرته ډنډ کېږي همدې هغې مخه ونیول شي. بل د کوهي او د څا ترمنځ باید یو مشخصه فاصله موجوده وي. هر کال یا شپږ میاشتې باید کوهي ته د کلورین ګولۍ یا کلورینایزیشن وشي تر څو چې د ناروغۍ انتقال مخه ونیول شي.
په ختیځ کې روغتیا پالان بیا وایي پولیو یو داسې ناروغي ده چې د هاضمي سیستم له لارې د انسان بدن ته داخليږي او که چیرته په یوه سیمه کې وایروس شتون ولري نوې زیږیدلي ماشومان پرې ژر اخته کیدلی شي. د هغوی په خبره یونیسف تر یوه بریده په دغه برخه کې کار کړی تر څو خلک ناپاکي او نورې هغه چټلې اوبه سرپوخ کړي چې د پولیو وایروس پکې وده کوي. ډاکټر زین الله په دې تړاو زیاتوي.
پولیو ناروغي چې دا د هضمي سیستم ناروغي ده، تر هم د غیټه مواد لار نه کیږي او بیرته دوباره چې د انسان وجود ته داخليږي د هضمي سیستم د لار یعنی د خولې د لار نه راځي. خبر دا وی چې من غیټه مواد په آزاد فضا کې ونو کو او منګه غا د بدرف سیستم غا د تیبي وصول او د وکایا د نظر چې کوم منته خول شي په غي شکل باندې وکو.
ختیځ میشتي ولسونه د پولیو له ګواښ سره مخ دي خو بیا هم بې پروايي کوي او د تشنابونو به ځینې ځایونو کې خلاصې پریښي او هغه ډول تدابیري ورته نه دي نیولې چې روغتیا پالانې ورته لارښوونه کوي. یو شمېر وایي چې په خارو ګڼو کلیوالو سیمو کې لا هم خلک د تشنابونو اوبه خلاصې پرېږدي او په یو ځای اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مسلم تکل زیاتوي.
روغتیا پالان وایي د پولیو وایرس تر ډیره په چټلو ځایونو کې وده کوي لکه په آزاد فضا کې قضایي حاجت او تشنابونه چټلې اوبه چې په چاپیریال کې د ډیر وخت لپاره ډنډ وي. د ولسونو موده غوښتنه ده چې خپل چاپیریال له دې شیانو پاک وساتي تر څو د پولیو وایرس خلاصه ټولنه ولرو.
د دې ورته نورو بې احتیاطیو له امله په دې وروستیو کې په ختیځو ولایتونو کې د چاپیریال څخه اخیستل شوي ټیسټونه مثبت شول چې د خلکو روغتیا پالانو د اندېښنې وړ ګرځېدلي. غوښتنې دا دي چې ټولې روغتیایي لارښوونې باید په پام کې ونیول شي او هر ماشوم ته په هر دوره کې دوه څاڅکي واکسین وشي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.